آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
خبر من اوریدونکو، السلام علیکم. شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د اسهامو د نړیوالو مارکیټونو حال بیرته ښه شوی دی. په بېسار زیات شمېر مهاجرین هنګري ته رسیدلي دي او ترکیه موافقه کړې چې د داعش په مقابل کې به د ائتلاف په هوایي حملو کې برخه واخلي.
نن چهارشنبه ده، د 1940 کال د سنبلې د میاشتې څلورمه ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې شپږویشتمه کېږي. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په دوهمه سهارنۍ خپرونې پیل کوو. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونې کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې پاکستاني او امریکایي چارواکي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د خبرو په بیا پیلېدو باندې ټینګار کوي. خو اوس به پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
نړیوالو مارکیټونو پرون د سه‌شنبې په ورځ په وروسته له هغه خپل وروستي تاوانونه تر یوې اندازې بیرته تلافي کړل چې چینایي چارواکو د خپل کمزوري اقتصاد د تحرک لپاره اقدامات وکړل او په دې سره د اسهامو قیمتونه جګ شول. د چین مرکزی بانک د سود ساته د 1% یوه روبه راکم کړه او بانکونو ته وویل چې دوی ډیر پیسې نسی ذخیره کولای. دا اقدام مستهلکینو ته موقع ورکوي چې زیات مواد رانیسي او شرکتونه هم کولای شي چې فابریکې جوړ کړي او زیات خلک استخدام کړي. دې اقدام پانګه اچونکو ته هم دا تضمینات برابر کړل چې اروپایي اسهام چې قیمتونه په لندن کې 3%، په پاریس کې 4% او په جرمني کې 15% لوړ شوي وو واخلي. په امریکا کې هم د اسهامو قیمتونه جګ شوي وو، خو د ورځې په پای کې د داو جونز قیمت 1.3% بیرته راولوید. چارواکو پرون د سه شنبې په ورځ ویل دي چې په بېسار شمېر مهاجرین هنګري او د اروپا نورو هیوادونو ته داخل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د ټولو حکومتونو څخه غوښتي دي چې د خلکو د دغو بهیرونو په مقابل کې چې د خپلو وطنونو څخه راوتلي دي او د امن او سیف ځایونه لټوي، د زیات زغم او حوصلې څخه کار واخلي. هنګري په روان کال کې څه د پاسه 30,000 تنه مهاجرین ثبت کړي دي چې دا شمېر تر تیر کال 2 چنده زیات دی. چارواکو وویل چې تقریبا 2000 تنه یوازې د دوشنبې په ورځ هنګري ته رسېدلي دي. په زرګونو کسان چې زیاتره د سوریې، عراق او افغانستان دي، دغه لاره چې د مدیترانې د سمندرګي څخه یونان ته ځانونه رسوي تعقیبوي. د پینټاګان مطبوعاتي منشي پیټر کوک ویل دي چې ترکیه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د جګړهمارانو په مقابل کې د ائتلاف د هوایي حملو سره موافقه کړې ده. کوک پرون د سه‌شنبې په ورځ په پینټاګان کې خبریالانو ته وویل چې په هوایي حملو کې د ترکیه برخه اخیستل به څو ورځې وخت ونیسي. کوک وویل چې د ائتلاف په هوایي حملو کې د ترکیه برخه اخیستل مخ په وړاندې یو مهم ګام دی او موږ کوشش کاوه چې دا کار باید وسی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارتر تیره اونۍ ویلي و چې پینټاګان د ترکیه څخه غواړي چې د داعش د جګړهمارانو په مقابل کې په جګړه کې ډیر څه وکړي. په ترکیه کې به د نومبر د میاشت په لومړۍ نیټه تر وخت مخکې پارلماني انتخابات وسی. دا موضوع پرون د سه‌شنبې په ورځ د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس لخوا اعلان شو. یوه ورځ مخکې له دې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د نوو پارلماني انتخاباتو رسمي غوښتنه کړې وه. د اردوان د عدالت او پرمختګون د جون په میاشت کې په پارلمان کې اکثریت د 2002 کال څخه راورسته د اول ځل لپاره لاسه ورکړ او د حاکم ائتلاف د تشکیلېدو لپاره د مخالفینو سره دوه اونۍ خبرې ناکامې شوې. له بلې خوا ښاغلي اردوان د ترکیه د صدر اعظم څخه غوښتي چې د انتخاباتو د کېدو څخه مخکې یوه موقتي کابینه جوړه کړي. د عربي ملکونو ټولنه سبا د پنځمبه په ورځ په یو غونډه کې په دې باندې بحث کوي چې څنګه د یوې سیمه ییزې نظامي قوې د جوړولو هڅې چټک کړي چې په لیبیا کې د داعش د ډلې په ضد په جنگ کې مرسته وکړي. د قاهرې څخه د امریکا ځخه خبریال هیتر مرډاک یو راپور راستولې دی چې خلاصه به یې واوري.
په قاهره کې د سیاسي چارو یو مبصر هشام قاسم وایي چې د عربي ملکونو مشران بل لار نه لري بغیر له دینه چې په دې برخه کې خپل حسي چټک کړي. هغه وایي
there is no option now but to create this force because it's not simply Libya, this is a terror belt.
اوس د وی قوی د جوړیدون بغیر بل لار په دې دلیل نشته چې دا یوازې لیبیا نه ده بلکې دا داسې یو دوامدار وحشت او ترور دی چې د لویدیځ افریقا نه شروع بیا تر افغانستان پورې رسیدلی دی. دغه سیاسي مبصر ښاغلی قسیم وایي چې د عربو ټولنې ته به د دغه شان قوې په جوړولو کې په دې علت مشکلات موجود وي چې د دغه ټولنې ځینې غړي ملکونه غواړي چې د خپلو نظامي منابعو نه په خپل ملک کې استفاده وکړي.
راپورټ مو واورید. خبرونه ته دوام ورکو. په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریت استازي پرون د سه‌شنبه په ورځ د امنیت شورا ته یو ویډیو پیغام استولې او په هغه کې د هغه هوا د مشرانو څخه چې په شخړو او جګړو اخته دي غوښتنه دي چې تر ټولو زیات پاملرنه دي خپل خلکو ته واړوي. هغه وویل
I would like to reiterate my call to the leaders of South Sudan.
زه د جنوبي سودان مشرانو ته خپل د غشتنه بیا تکراروم چې د خپل خلکو ګټ دي تر خپل شخصي ګټو مخکې کړي او د سولې موافقه دی په شنیت او اخلاص لاسلیک کړي.
ویل کیږي چې دا موافقه به نن وروسته د جنوبي سودان جمهور رئیس سلواکر لاسلیک کړي. د نایجیریا پولیسو ویل دي چې یو ځانمرګي بمچون کې پرون د سه‌شنبه په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې د دماتورا په شارګوټي کې د بسونو د سټېشن په دروازه کې لښته لږه 15 کسه وژلي او 28 تنه زخمي کړي دي. د دې حمله په اړه چا کړی د هیڅ څه نه ویلي مګر د بوکو حرام جګړه مار ډاله په دې ورستوي ورځو کې د جنونو او شډو څخه د داسې حملو په کولو کې کار اخلي او دا ویره را پیدا کړی ده چې تښتول سوي جنوني او شذي به د حملو ته چمتو کړي وي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. د همز مجد خبرونه رپورت. پاکستانی او امریکایي چارواکي د افغانستان او د طالبانو ترمنځ د خبرو په بیا پیلېدو باندې څنګه کوي دا اندیشنې زیات سوي دي چې کچيري د خبرې د زیات وخت لپاره وځندېږي نو دا به د اسلامي دولت په شان ډلو او هغه خلکو سره چې سول نه غواړي اجازه ورکړي چې د اسلام آباد او کابل اړیکې شکېدو ته پرنيشتي. په مخکې په دې اړه د خبريال ایاز ګل رپورټه چې د اسلام آباد خیره لجلې دي.
تیرونه د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې د اعلان وروسته د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې وزنډې دي. دا د تیرو سوارلس کلونو په موده کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مستقیمه توګه لومړی ځل چې خبرې اترې کېدی. دغه خبرې اترې د پاکستان په مرسته شوې وي او د چین او امریکا هیوادونو د سار تر لاندې ترسره کېدی. د مولا عمر د زایناستی مولا اختر منصور په مشرۍ طالبانو په افغانستان کې خونړۍ حمله کړې دي چې دغه پولیس مشر اشرف غنی فشار راوستو چې د طالبانو سره خبرې اترې وزندوي او د پاکستان سره په خپلو اړیکو د سره غور وکړي. زیاتره افغانان په کابل باندې د رستې او خونړۍ بریدونو پړه په پاکستان اچوي. د دغه نروسته په سرحد باندې هم خطې شوې دي چې پکې مرګ جوړه شوې ده. د دغه په وجه د اقتصادي کو د خکولو کوششونو ته سخت تاوان رسیدلی دی. افغانستان ته د اروپای اتحادیه خاص استازي فرانس مايكل ملبن وايي چې افغانستان او پاکستان دواړو ته پکار ده چې زر تر زره د مسلې حل ولټوي. هغه وايي
The recent events have led to a turning point
دغه ورستې پیښې د دې سبب شوې دي چې د دوه هیوادونو تعلقات خراب کړي او په خاص توګه د سولې د پاره په خبرو اترو منفي اغیز وکړي. نو هغه ټول خلک چې سولې غواړي دې ته اړ دي چې یو ځای سرکار وکړي او داسې حالات رامنځته کړي چې د سولې خبرو اترو د بیا شروع کېدو لپاره مناسب وي. داسې خلک شته دي چې نه غواړي سولې راشي، هغوی به کوشش کوي چې دغه پروسه ودروي. ملبن وای چې د دې باوجود چې په ولسمشر غنی باندې سخت فشار موجود دی، خو د طالبانو سره سوله او خبري اترې د هغه لومړیتوب دی او هغه د سلاري چاري لټوي چې د پاکستان سره د هغه تعلقات سم شي.
The good news is that the talks and thoughts that are going on
خا خبر دا دی چې په کابل کې خلک په دې سوچ فکر او خبري کوي چې د اشرف غنی چې پاکستان سره کوم ډول مناسبات غوښتل، هغه کوم بڼه پراتونکې کې غوړه کړی او د طالبانو سره د سولې خبرې اترې په کوم ډول په مخ بوزي. افغان چارواکي تور لګوي چې طالبان مشران په پاکستان کې دي او د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کوي، دوی افغانستان ته د جګړې پیغام استوي. د ولسمشر د ویان معاون سید ظفر هاشمی د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی دی چې د غفالیتونو نه دی لاس واخلي.
په موقف ما د یی قسمت روشن بوده ک افغانستان از پاکستان میخواهد
مو په دې حق لخکارا دریز لرو. مو غواړو چې پاکستان د هغه ټولو ترګرو خلاف اقدامات وکړي چې د غهواد نه د افغانستان خلکو ته تاوان رسولو ته جمن دي. پاکستان د افغانستان دغه تورونه په سختۍ سره ردوي او وایي چې افغانستان ته په کار د شر طالبانو سره مذاکراتو ته یو ځل بیا کینی. مسعود خان چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر دی وایي
After the death of Mullah Amur, the Afghan government showed disaffection vis-a-vis Pakistan.
د مولا عمر د وجل کېدون وروسته د افغانستان حکومت د پاکستان پر رول نیوکی کړی دی او دغه د طالبانو سره د خبرو اترو په پراسي اغیز کړی دی. د اسلامي دولت ډلې هم په افغانستان کې سر راپورته کړی دی او دا د سیمې امنیت ته سخت خطر پیښوي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د جولای په میاشت کې د طالبانو او افغان حکومت خبري اترې د مولا منصور پر رضا پیل شوې وي، خو اوس د دغه خبرو اترو مستقبل سرګند نه دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو ته ورېدی. د عربي ملکونو ټولنه به سبا په یوې غونډې کې په دې بحث وکړي چې څنګه د یوې سیمه ییزې نظامي قوې د جوړولو هڅې چټکې کړي تر څو دغه قوه په لیبیا کې د داعش د افراطي ملیشو پر ضد په جنګ کې مرسته وکړي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال هیتر مرداک په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
ولكن اذا كانت الاسلحه او قد زودنا باسلحه يعني من جهه
دو دوشنبه پرواز د لیبیا د زریدار قوا او کمانډان خلیفہ هافتر یو ځل بیا د عربي ټولنه د اسلامي دولت د ملیشو په ضد په جنگ کې د وسلو او د لیبیا د عسکرو پر وزن کې د مرستې خواست وکړ. په تیر هفته کې د عربو د ټولنې د غړو ملکونو استادو په وی غونډې کې په دې موافقه کړې و چې د لیبیا د غوښتنو ته به مثبت جواب ووایي. په قاهره کې د سیاسي چارو یو مبصر هشام قاسم وایي چې د عربي ملکونو مشران بل لار نه لري بغیر له دینه چې په دې برخه کې خپل حصے چټکی کړي. هغه وایي
There is no option now but to create this force because it's not simply Libya. This is a terror belt that
اوس دی وی قوې د جوړیدونه بغیر بل لار په دې دلیل نشته چې دا یوازې لیبیا نه ده، بلکې دا داسې یو دوامدار وحشت او ترور دی چې د لویدیځ افریقا نه شروع بیا تر افغانستان پورې رسیدلې ده. دغه سیاسي مبصر خغلی قسیم وایي چې د عربو ټولنې ته به د دغه شان قوې په جوړولو کې په دې علت مشکلات موجود وي چې د دغه ټولنې ځینې غړي ملکونه غواړي چې د خپلو نظامی منابعو نه په خپل ملک کې استفاده وکړي. هغه وایي د دغه قوې مشري باید مصر ته ورکړی شي.
مګر یو بل سیاسي مبصر لبیب کام هاوی وای توقع ده چې اردن به د دغې قوی مشري په غاړه ولري. هغه وایي که چېرې د لیبیا سره د وسلو او د روزنې کارونه ناکام شي نو دی ګومان کوي چې بیا به هغه دولتونه په مستقیم ډول مداخله وکړي چې ډیر تاوان به ورته ورسیږي. هغه وایي دا به ډیره مشکله وي چې په لیبیا کې چې هلته اوس داخلي جنگ لا روان دی دغه کارونه په سمه طریقه وشي. ښاغلی کام هاوی وایي
If the Libyans insist on fighting each other, this is a serious obstacle.
که چرې د لیبیا خلک اوس هم په دې ټینګار کوي چې د یوه او بل په مقابل کې به جنګ کوي نو دا به بیا په حقیقت کې یو خنډ او مشکل وي. داسې ګمان کیږي چې د لیبیا خلک به د اسلامي دولت په ضد متحد شي ځکه چې هغې ته هغوی د خارجي اشغالګرو قوې په سترګه ګوري. مګر بیا هم باید د لیبیا بیلې ډلې په خپلو کې جنګونه بند کړي تر څو بیا داسې فوز ولري چې د افراطیانو په ضد د جنګ قابلیت پیدا کاندي.
پسر کچ کوټ دا او باران وریږي بچاله یاد را سرش پدا او باران وریږي دغرا پسر کچ کوټ دا او باران وریږي بچاله یاد را سرش پدا او باران وریږي بچاله یاد را سرش پدا او باران وریږي خاموشی د سرندې په شان خبرې کوي او ستا جدائی می مل من دا او باران وریږي د څا د یاد را سرش پدا او باران وریږي د څا د یاد را سرش پدا او باران وریږي
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. هند داسې پروګرام پیل کړی دی چې له داعش سره د هند د یو شمیر مسلمانو ځوانانو د یو ځای کېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې په هند کې د مسلمانانو مشران وایي چې د داعش ډلې د هند مسلمانو ځوانانو ته د یو ځای کېدو لپاره کم او یا هیڅ وړاندیز نه دی کړی. نور تفصیل د جعفر هند پر پټ کې واوري.
له هغه وروسته چې د تلنګانا ایالت چارواکو او نورو استخباراتي ادارو د یو شمیر افراطي ځوانانو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړل، د هند د کورنی امنیت وزیر ویل چې په هند کې د داعش تهدید خطرناک دی. دغه وزارت اوس د هغه پلان په پراخولو لګیا دی چې له مخې د مسلمانانو له ټولنو سره سلا مشورې کوي، پروګرامونه ورته جوړوي او پوهوي چې له داعش سره د مسلمانو ځوانانو د یو ځای کېدو مخه ونیسي. دا هند نه هیڅ ایالتونو له ډلې دولس ایالتونه له دغه ګواښ سره مخامخ دي. حکومت له دغه ایالتونو غوښتي چې خپلې تګلارې مشخصې او د ځوانانو له میندو او پلرونو او د ټولنو له مشرانو سره په ګډه کار وکړي. دا هند کورنیو چارو وزارت یو راپور وایي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 15 هندي مسلمانو ځوانانو له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو میلان درلود چې په دوی کې یوولس په عراق او سوریه کې له داعش سره یو ځای شوي دي. په نوی دیلی کې د تاوتریخوالی د مدیریت د انستیتوت مشر اجای ساهانی وایي چې داعش داسې ده لکه د القاعده ډلې چې د 2000 لومړي کال له بریدو وروسته یې ځینې ملاتړي پیدا کړل. دی وای سره لدی چې په هند کې او شمیره ډلو له اسامه بن لادن سره خواخوږي او وفاداری وخوده خو ډیر کم تاثیر یې درلود. داعش هم همداسې درواخله. د ګوتو په شمیر افراد له هند تللي او په عراق او سوریه کې د داعش له ډلې سره یوځای شوي دي. په هند کې د داعش خطر کم لیدل کیږي. په هند کې ډیرو اسلامي عالمانو د داعش غیر انساني کړنې غندلې دي. د لکنو یو دیني عالم خالد رشید وایي چې د هند یو سلو اتیا میلیونه مسلمانان داعش یوه غیر اسلامي ډله بولي. د وویل یوازې 15 کسان داعش ته ورجذب کړل شوي. زنه په هیګم د هند حکومت څنګه د خپل چارواکو په دغه راپور باور کوي چې داعش د هند د مسلمانانو لپاره یو ګواښ دی. د دوی دغه کار به یوازې په مسلمانانو کې د ترهې او ویرې حس پیدا کړي. نوموړي زیاته کړه د هند 99.9% مسلمانان د داعش ډله د اسلام په بدنامولو تورنوي او له دغې ډلې نفرت کوي. په مختلفو حالتونو کې د مسلمانو ځوانانو لپاره د داسې مرکزونو جوړول چې هغوی له افراطیت نه راوګرځول شي هیڅ معنا نه لري. په هند کې اکثریت هندوان دي. مسلمانان یې د ټول نفوس 14% جوړوي او لوی اقلیت بلل کیږي. د نارت ایسترن د پوهنتون یو پروفیسور پراسنجیت بیسواس وایي چې د افراطیت د مخنیوي د مرکزونو جوړول ښایي د مسلمانانو نوي شکونه او قهر راوپاروي. د وای یوازې د مسلمانو ځوانانو تعقیبول او څارل په ټولنه کې د تفرقې د اچولو په معنا دي. حکومت دغه کار وارد مخه په تلنګانا ایالت کې عملی کړی او په پام کې لري چې په نورو ایالتونو کې هم ژر عملی کړي. په حیدرآباد کې د پولیسو یو کمشنر نقیری دی وایي چې مذهبي مشران هغه ځواک لري چې ځوانان داعش ډلې سره له یو ځای کېدو وژغوري. دی وایي موږ چې کله یو شمېر ځوانان وموندل چې په سوری او عراق کې له داعش ډلې سره یې د یو ځای کېدو میلان درلود، هغوی مو په خپلو پروګرامونو کې شامل کړل چې له افراطیت نه راوګرځول شي. موږ په دغې برخې کې د هغوی له پلرونو، د ټولنې له مشرانو او دیني عالمانو نه هم مرسته واخیسته. د ځوانانو عکس العمل ښه و او موږ سره یې مرسته وکړه چې خپل هدف ته ورسیږو. نوموړي وویل چې په دغه برخه کې تر نورو ډیر مذهبي مشران اغېزناکه دي چې ځوانان وپوهوي چې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه د قرآن د لارښوونو سره په ټکر کې دي. سره له دې چې د هند په ښارونو کې د افراطیت د مخنیوي لپاره پلان پیل شوی، خو د دغه هیواد لومړي او د کورنیو چارو وزیر په وار وار ویلي چې القاعده او نورې افراطي ډلې په هند کې ډیر کم ملاتړي لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دوه غیر معمولو کاندیدانو چې یو یې ډیموکرات او بل یې هم جمهوري غوښتونکی دی، د امریکا د جمهوري ریاست د کمپاین په لومړنیو پړاوونو کې د زیات شمیر کسانو توجه ځانته جلب کړې ده. اوس لا ډیر وختي دی چې څوک وړاندوینه وکړي چې د دواړو ګوندونو څخه به څوک په 2016 کال کې په انتخاباتو کې سیالۍ ته ودرېږي، خو د خلکو لخوا تجار ډونالډ ټرمپ او سناتور برنی سانډرز ته پاملرنه دا په ډاګه کوي چې امریکایي رای ورکوونکي د سیاسي چارو د اوسني وضعیت څخه په تنګ سوي دي. پام وکړئ په دې اړه دغه رپورټ ته. د امریکا د سیاست په ډګر کې د دواړو ګوندونو په میلیونو غړو د اوسنی سیاسي وضعیت څخه نارضایتي څرګنده کړې ده او داسې معلومېږي چې دوی فکر کوي چې انتخاباتو ته ولاړ څو کاندیدان غیر له دې څخه چې اوسنی حالت ادامه ورکړي بل څه نسي کولی. د جایدادونو نامتو تجار ډونالډ ټرمپ د امریکانو د همدغه نارضایتۍ څخه په خپله نفع ګټه پورته کوي. هغه داسې وایي:
There's a tremendous movement going on, and it's not about me, it's what I'm saying, it's the message.
The palm word yo harakat pail sawidi aw da harakat zma paklana balki zma da paigham pakladi. ځینی سیاسي کارپوهان د ټرمپ هیلو چې غواړي د جمهوري غوښتونکو ګوندي انتخابات وګټي د هغه د غیر ډیپلوماتیکو خبرو او بې حوصلې سلوک په خاطر پسخند وي. خدا مازهانو په سربېګانو کې هغه د نورو جمهوري غوښتونکو کاندیدانو په پرتله ډیر مخکې ښکاري. د چهارشنبه په ورځ د نیو همشر په ایالت کې د ټرمپ غیر رسمي وینا ته شاوخوا 2000 کسان ورغلي وو، په داسې حال کې چې د جیب بوش وینا ته بیا یوازې شاوخوا 150 کسان ورغلي وو. جیب بوش د فلوریدا پخوانی والی او د دوو پخوانیو ولسمشرانو ورور او زوی دی. د جمهوریت ګوند زیات شمیر کې لیدي غړي غواړي چې هغه مختصي او په پیل کې هم ټول داسې فکر کوي چې هغه به د جمهوریت ګوند مخکشه کاندید وي. جیب بوش داسې وویل:
You need a Republican president that respects the Constitution and doesn't sign executive orders randomly.
تاسی او داسی جمهور غشتون کې ولسمشر تارتیا لري چې د امریکا د اساسي قانون درناوي وکړي او نه به بر اجرایی فرمانونه لاسلیک نکړي او داسې فکر ونه کړي چې ګونی دا کار اسانه دی. د ډیموکرات د ګوند څخه بیا د ورمانټ ایالت سناتور برنی ساندرز ډیر پلویان پیدا کړی دی او هر چیرې چې زیات شمیر خلک یې د وینا اورېدو ته ورځي هغه ډیره واضح اجنډا لري. یو داسې اجنډا چې هغو اتباعو ته ګټه رسوي چې اوس مهال په تاوان کې دي. هغه داسې وایي:
No one takes seriously the idea that maybe, just maybe, we need a political revolution in America.
هیڅوک دا جدي نه ګڼي چې شایي موږ په امریکا کې یو سیاسي انقلاب ته اړتیا لرو. ساندرز د عصري سرمایداري نظام په ښکاره مخالف دی او دا وایدو د لا زیات عادلانه ویش ناری وی چې همدغه کاری درا ورکوونکو په زړه دی. خو پر هغه باندې انتقاد کوونکی بیا وایي چې داغه سوسیالیستی اجنډا به هیڅ کله داغه سره مرسته ونه کی چې د خپل ګوند انتخابات وګټي. د عامه افکارو په سرویګانو کې د امریکا د باندنیو چارو په خوانی وزیره هیلری کلینټن و سم تر ټولو دیموکراتو کاندیدانو مخکې ده. هغه داسې وایي:
We're going to work toward opportunity. We're going to make us once again be a country where we don't turn our backs.
مشبه د فرصتونو د پیدا کولو د لپاره کار وکړو. مشبه یو ځل بیا د خپل هیواد څخه داسې وا جوړ کو چې څوک د پامنه غورځي. خاطر نظر لدینه چې څومره توجه جلب کړي ده دونه تمنه کیږي چې ترامپ یا ساندرز دی خپل د ګوند انتخابات وګټي او د خپل اړوند ګوند په استازیتوب دی د جمهوری ریاست سیالۍ ته ودرېږي. خو د چارو کارپوهان وایي چې د دې دوو کاندیدانو لهجه د دې سبب سوي ده چې نور کاندیدان د کډوالو مسله او د بډای او غریب امریکانو ترمنځ د عاید کم خلا رامنځته سوي ده پر دغو جنجالي موضوعاتو باندې غور وکړي.
او دا د اوسپا مخړي لنډ خبرونه ته نړیوالو مارکیټونو پرون د سې شنبې په ورځ وروسته له هغه خپل وروستي تاوانونو ته تر یوې اندازې بیرته تلافي کړل چې چینایي چارواکو د خپل کمزور اقتصاد د تحرک لپاره اقدامات وکړل او په دې سره یې د اسهامو قیمتونه جګ شول. چارواکو پرون د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې په بېساري شمېر مهاجرین هنګري او د اروپا نورو هیوادونو ته داخل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د ټولو حکومتونو څخه غوښتي دي چې د خلکو د دغو بهیرونو په مقابل کې چې د خپلو وطنونو څخه راوتلي دي او د امن او سیف ځایونه لټوي د زیات زغم او حوصلې څخه کار واخلي. د پینټاګان مطبوعاتي منشي پیټر کوک ویلي دي چې ترکیه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د جګړه مارانو په مقابل کې د ائتلاف د هوایي حملو سره موافقه کړې ده. په ترکیه کې به د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه تر وخت مخکې پارلماني انتخابات وسی. دا موضوع پرون د سه شنبه په ورځ د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس لخوا اعلان شو. په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریت استازی ایلن مارګریت لای پرون د سه شنبه په ورځ د امنیت شورا ته یو ویډیویي پیغام استولی او په هغه کې د هغه هیواد د مشرانو څخه چې په شخړو او جګړو اخته دي غوښتي دي چې تر ټولو زیاته پاملرنه دي خپل خلکو ته واړوي. او د نایجیریا پولیس ویلي دي چې یوې ځانمرګې بمچون کې پرون د سه شنبه په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې د ماتورا په چرګوټي کې د بسونو د سټیشن په دروازه کې لږ تر لږه 15 کسه وژلي او 28 تنه یې زخمي کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبر مون اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراف په حساب یې تاسو ته وورو. په کابل کې باندې اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه درو دي چې ته اتلس. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 24 چې ته پنځوي. په هرات، جلال آباد، غزنی،
کندز، خوست او مزار شریف کې باندې اسمان شین دی. په جلال آباد کې باندې د ورځې د تودوخې لوړه درجه 1.3 وي او په نورو ولایتو کې به د تودوخې لوړه درجه د 16 او 30 ترمنځ وي. په فراه کې باندې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 2.3 وي. په هوا تودا وي د ورځې او شپې ته به 23 او په هلمند کې به هم د ورځې هوا ډیره تودا وي، 15 درجه به وي، اسمان به شین وي او شپې ته به 16 درجه وي. قدر منو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. د دری خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.